قبل كده سهر لاس بجيس في السلام عليكم زه فريبا زهر مو يوزل بيا دا صدير ريو بل اخبروني تهر كالاكم جي بتخنكي چاروكي تهر روشان رسالة دي دوستانو دا دي اخبروني دير برخ موسيقي پروگرام تزنگر سو دا خوب سر كي خبري برخ هم لرو دا سر موضوع مدا دا چي دا افغانستان دا سول لپار دا واشنطن زنگري استاز زلمي خليلزاد پا افغانستان كي دا جگري پر دوام خواشيني شو دل دا دا نور مطلب بوروز ترسي خو لمرأي در دي محل افغانستان و نوري مهم خبرنا د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وايي هیله مند دی چې د سولې مذاکره د جنوري پر 15مه بیرته پیل شي. نن په کابل کې یو پولیس د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی او یو بل ټپي دی او د امریکا متحده ایالاتو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشر انتخاباتو کې د جو بایدن بری رسما تایید کړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وايي هیله مند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل شي. د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغلې ده. زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده په مذاکرو کې ځنډ را نسي او هغه سي چې موافقه سوي د جنوري پر 15مه له سره پیل شي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې نن کابل ته رسیږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلا مشورې وکړي. په قطر کې دغه مذاکرې د سپتمبر ولسمه روانه وی چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه د دسمبر میاشتې پر دویمه موافقه وکړه. بلخ د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاذ هیله شو دلی چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې جګړه او هدف وژنې بند کړي. رولاند کوبیا پرون نو وخت پر یو ټویټ کې ویل چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لاستونز منوي. که څه هم له مذاکرو درې میاشتې وشته خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم شوی. د همدې جګړو لکبل د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلوم وسلوالو په ډز وژل سو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقې صبح امروز در مربوطه
له بعد مرغه نن سهار شپږ نیمې بجې د کابل د دولسمې امنیتي حوزې اړوند د نامعلوم کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
شاله فرامرزوی د پیښه پټاله تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او په خبرې د امنیتي ټیم جی دی پلټنې روانې دي. تر اوسه د پیښه مسولیت چا نه دی منلی. په ننګرهار کې نه کسان د نشي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو باندې محکوم سول. د ننګرهار د ولی وایان اتاوله خوګیرنی ازادي راډیو ته وویل چې په پرونی محاکمه کې د معذف څارنوال ترڅنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشیتو کو او وسلو د قاچاق په قضیو کې لیو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نقدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایی نه ده او دوی کولی شي د تمیز غوښتنه وکړي. سموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا متحده ایالاتو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشر انتخاباتو کې د جو بایدن بری رسما تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای دیموکراتانو وګټلې د جو بایدن د الکترال کالج رای څخه باندې 200 اویا ته ورسېدلې او دا هغه شمیره ده چې د ولسمشر انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د انتخاباتي کالجونو رایګیری یو اجرایی ګام دی خو سشکل له دې کبله ډیر د پام وړ وګرځي چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیز ادارې له ټولو درې واستازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف دوهمه وروستۍ ورځ ده. نوموړی به د دغو لیدونو ترڅنګ له خپل بوسنیایي سیال بیسرا تورکوویچ سره هم وګوري او بیا به په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیزې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د دسمبر پر 14مه لاستیک سو او ورسره د دې هوا څلور کلنې جګړې ختمې شوې. لاوروف ویلي چې د ډیټون په نوم دا موافقه باید په هیڅ صورت بدل نه شي. دا خبرې د هغه لویدیزو ډیپلوماټانو او بوسنیایي سیاستوالو څرګندونو ته په اشاره کړې چې وایي د بوسنیا د پرمختګ او په دې هیواد کې د اصلاحات راوستلو لپاره بدلونونو ته اړتیا ده. لاوروف ویلي چې د موافقې د بدلون لپاره هر ډول هڅې کولای شي جدي خطرونه او عواقب ولري. په تیرو 15 کلونو کې داسې انتقادونه شوي چې ګواکې دا موافقه د اساسي قانون رول لوبوي. ډېری وایي دا هیواد نوی اساسي قوانینو ته اړتیا لري چې ورسره په بوسنیا کې اصلاحاتو ته زمينه برابر شي. دا یو ژورنالیست او د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست د اعدام لکبل پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطح انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم پنوم د دغه وسل وشکلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پاریدلو لانګیزي سره مرسته کړې و. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل از ډیټو پر ویب سټ هم بیا وصلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه چې مخکې مو ویل د نن خبرونه تر ډیره د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوی د خو په سر کې په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړې استادې زلمی خلیلزاد وایي د تارټیا د چی سیاسي جوړجاړی وسی تاوتریخوالی کم سی او اوربند وسی. د وی د جنوري په 15 باید د دوه مذاکرې بیرته لسره پیل سي. سلام محمد صالح پدې
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استاذ وی د جګړې دوام خوښینون کړي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل لبد مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې وي د شلو ورځو لپاره وقفه پکې راغلي او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنیږي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې بغړي حبیبي سورابي د یکشنبه پر ورځ وویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونو کې په افغانستان کې د جګړې پر بندېدو او د اوربند پر ټینګېدو تمرکز وکړي. که څام په قطر کې د سولې خبري روانې وي خو په افغانستان کې د جګړو اور هغه سیتود وو او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباري په نتیجه کې د 11 ملکیانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکي عبدالسمد چې وایي وژل سوي د کورونې غړي دي. ازادي راډیو ته ویلي دغه بمباري د شنبه ناوخته شوې او په وژل سوو کې درې ښځې هم شامل دي. خو د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ملکی کسان په بمباری کې نه بلکې د وسلولو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي دي. وسلولو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللی او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په ارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د عامل په اړه یې زده نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازی ګل احمد کمین وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات په ارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله و چې رسنیز سوچ په هغه کې ماشومان او ښځې وي. نور هلته ملکی تلفات نهایتا ډیر ځکه راوځي نه رسنیو ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په ماینونو باندې پوښلې دي، ډیر کسان په ماینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سکله سلاو استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کیږي، چون خلکو د کورو څخه مرچل جوړ شوی دي تلفات شته.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې له ارقامو وړاندې کولو پرته په لغمن کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یو مورد ته تر اشارې وروسته د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاټ میلر په هغه پیغام کې چې ناټو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړی ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالی کم نه کړي لوی اندېښنه مې داده چې هغه فرصت به ضایع شي چې تر لاسه کولو یې نږدې 40 کاله وخت ونیوه. وسلولو طالبانو د تاوتریخوالی د زیاتېدو مسؤل افغان او بهرني ځواکونه بللې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. تاسو ازادي رادیو ته غوښست دوستانو په مو کې یو تازه خبر ته چم دا وس را ورسید. د کابل د اول والی مرستيال محب الله محمدي نن په کابل کې په یوې بمی چاودنې کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصيل لپاره زما همکار امید زهیرمل را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. زهیرمل صاحب خبرونه تشرح لای تاسو د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
بل فرباجانه د کابل د والی مرستال محب الله محمدی نن سهار په کابل کې وژل شوې ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وای د سې شنبه سهار نږدې 9 بجې سلويخ دقیقې د سلورم مکوریانو په سیمه کې د خغلی محب الله محمدی پر موټر لند کروزر موټر باندې مقناطیسي ماین شاودنه کړې ده. وزارت په وی خبره کړې خبر پانه کې چې رسنیو ته لګلې ده هم لیکلې چې په دې پیخه کې د محب الله محمدی سیکرټر هم وژل شوې ده خو دوه ساتون کې بیا ټپیان شوې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت دا کار د یو شمېر هایګریزو ډالو کار بللې خو ښکاری بیا پر چا باندې تور نه دی پورې کړی. مالوړي لدی وړاندې دا ډول پیښې د طالبانو مسؤلیت بللې خو طالبانو په ځلونو دا ډول پیښو کې لاس لرل رد کړی دي. دا په داسې حال کې فریباجان چې بیا نن سهار شپږ بجې او 1:30 دقیقې د کابل په 12 ناحیه کې هم د بوتخاک په سیمه کې پر د پولیسو پنسوبینو باندې ډزې شوې وې چې یو تن یې وژل شوی و او یو بل یې ټپي شوی و. دا پیښه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړې ده. ویلي دي چې دا دواړه قضیې په مشترک ډول باندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تعقیب لاندې دي.
ډېر زیاته مننه کوم امید ظاهر مالو. دوستان و امریدل چې د کابل د والی مرستیال محب الله محمدی نن سهار په کابل کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره آزادي رادیو تر اوسه
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
دوستانو مخکې په خبرونه کې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه واورېدل چې ویل حتمی ده چې د خبرو په بیا پیلېدو کې ځنډ ونه سي او هغه چې وکړه سوي ده باید د جنوري پر 15 د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ خبري بیا پیل سي. خو ولې په تاسو وخت کې چې په خبرو کې څو ورځې وس رخصتي راغلي افغان حکومت د یو درېمګړي هیواد پر ځای غوړي چې د سولې خبري د نن په افغانستان کې وسی او دا چاره څومره ممکن ده؟ په دې راجمال اند افغانستان د ملي امنیت شورا لویند رحمت الله اندر سره مرکه کړې په ګډه به ورو
نیمه پیړۍ تیر اسوسی د افغانانو ویني پر لپسې بهيږي. خو د سولې د خبرو لپاره سکه فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وحل کیږي او لس د نیکمرغي او وسایي یو ورځم نه دلیدلې. د بون کانفرنس ورسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوریت دورې په محل جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنیو وکولونو کې وسوي. خودلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو تر رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا ستر وسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی یو بس.
خغلندر وس خو مرکزی ټیمونه په رخصتې تللی دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتې وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پایل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دی په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل سي. لیک تر لیکا امغه ټاکل سوی سیمه بل جګړې په امن سي، سولې به لایبهام راوځي، هغه لیک تر لیکا ګټه به دا وي چې افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سولې دی ولس باور زیات سي.
افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر و. دوستان اوس به له رحمت الله افغان خبرو چې کابل چاپ رسپانو د مسالو په اړه څه لیکلي.
هشت صبح رسپانې لیکلي په کور دننه طالبانو ته د بین الافغاني مذاکرات وړاندیز څه نه به خبره نه ده، بلکې په خواني ولسمشر حمید کرزي شاوخوا و کال وړاندې دوی ته دا ډول وړاندیز کړی وو. په سرمقاله کې راغلی اوس افغان حکومت یو ځل بیا هڅه پیل کړي چې د قطر او یا کومبل هیواد پر ځای بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې وسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره درې هدفونه تعقیبوي: یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخه په قطر کې طالبانو ل خپل سیاسي دفتر د خپل ځان لپاره لوی ګټه ترلاسه کړه. دوی لدی لاري لنړیوالو او د افغانستان د حکومت